مشال ریډیو ته ستړي مشي. د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د نهې ورځ او د 2013 کال د فبروري 12 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. د افغان دینی عالمانو اسلام آباد ته سفر، په بنو کې د یو استاد په لادرکۍ د زده کوونکو احتجاج، د افغانستان د اتحادي ځواکونو د وسایلو اوباسل، د پاکستاني میډیا په رول او د پښتو د علاقایي سندرغاړي زرشاد علي په مړینه تفصیل لرو. خو اول زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو.
د افغانستان او پاکستان عالمان راتلونکي میاشت په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا شول. د خبر پښتونخوا په بنو کې د کالجونو زده کوونکو د امنیتي ادارو لخوا د پوسټ ګریجویټ کالج بنو پروفیسر او د هغه د خپلوانو د لادرکۍ خلاف مظاهره کړې. او رپورټونه د چارواکو لخوا وایي ښکاري داسې چې شمالي کوریا اټومي تجربه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان عالمان راتلونکي میاشت په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا شول. په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې وروسته د افغانستان د عالمانو د پلاوي یو مشر طولال الدین د پاکستان او افغانستان د عالمانو ترمنځ دغه غونډه ګټوره وبلله او پاکستان یې د افغانستان دننه د روغې جوړې پر مخ بوتللو لپاره غږ وکړو.
منګ په ډیر خما حول کې دا بحثونه تر سره کړم. منګ په دې نقطه باندې سره توافق کړی دی. اول دا چې کانفرنس به د مارچ په میاشت کې دایریږي. پاکستانی هیئت به لس ورځو کې افغانستان ته راځي او الته به د افغانستان او پاکستان د مسلې نه علاوه د امت مسلمه په مسایلو باندې بحث کوي او منګ امیدوار یو چې کوم توافقات شوي دي منګ سره پاکستانی هیئت په دې باندې وفا وکړي.
په کابل کې د عالمانو نړیوال کانفرنس لپاره د پاکستاني عالمانو د مرستې حاصلولو په هدف د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ کې د افغان عالمانو یو اته کسیزه وفد پرون اسلام آباد ته تللی و چې د پاکستان له یو شمېر دیني عالمانو سره یې وکتل. پاکستان دینی عالمانو په دغه کانفرنس کې د ګډون پریکړه کړې. د مارچ په میاشت کابل کې کېدونکي د عالمانو د نړیوال کانفرنس مقصد به د ترګرۍ پر ضد د یوې ګډې فتوی جاري کول وي. د خبر پښتونخوا په بنو کې د کالجونو زده کوونکو د امنیتي ادارو لخوا د پوسټ ګریجویټ کالج بنو پروفیسر او د هغه د خپلوانو د لادرکۍ خلاف مظاهره کړې. زده کوونکو ویل د دوی استاد پروفیسر صفت الله د تیرو څلور ورځو راهیسې لادرکه دی او باید امنیتي ادارې زر تر زره خوشی کړي چې په بل صورت کې به دوی په ټوله صوبه کې احتجاجونه پیل کړي. په دې مظاهره چینو کې یو زده کوونکی وایي
دا نیوز پروفیسر کلیشه چاپا په والدو هغه خلاف دغه سټرایک راوتلای او پروفیسر 18 گریډ سړی مطلب آرمی سره اوسره سره پتا ویل شي سره رام اورې چي دو تنه کی چې دا سړی دا آزاد شي کازود نکړل شو میډو په سټرایک په جلو سه بنه میر بوغون بازار ډکوي ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج کسوندی او د یونیورسټایل کسوندی
په دې اړه تر دې دمه د امنیتي ادارو لخوا کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. لوی د زور رسنیو د افغان او پاکستاني مقاماتو په حواله ویلي چې له پاکستان څخه خوشي شوي یو شمېر طالب مشران بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د پاکستان امنیتي مقاماتو په حواله چې نومونه یې ذکر شوي نه دي خبر ورکړی چې لږ تر لږه دوه خوشي شوو طالب قمندانانو بیرته وسلوال فعالیت ته مخه کړې ده. نه په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر تیره یکشنبه له پاکستانه وغوښتل چې د طالب بندیانو د خوشي کولو پروسه له افغان حکومت سره په مشوره ترسره کړي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د پاکستان لاره د خپل پوځي وسایلو او تجهیزاتو وستل پیل کړی دی. د پوځي سامان د وستلو د لړۍ په داسې وخت کې پیل شوی چې امریکایي ځواکونه راتلونکي کال افغانستان ته د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. د امریکایي ځواکونو یو ویاند مارکوس پاده پرون ویل په تیرو څو ورځو کې 50 کنټینرونه پاکستان ته وستل شوی دي. د کاپیسا ولایت په تګاب او یو شمېر ولسوالیو کې د ملي اردو او ملي پولیسو لخوا عملیات پیل شوي دي. د کاپیسا والی مهراب الدین صافی مشال ډیو ته ویل چې تر اوسه پورې د دغو عملیاتو په لړ کې چې د دوشنبه په ورځ پیل شوي د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ښاغلي صافی په وینا په وژل شو کې د وسلوالو دوه مشهور قمندانان هم شامل دي. د حکومت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د کاپیسا د والی د دې څرګندونو او د یادو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د سینټ د فوجي خدماتو د کمیټې مشر وای پلان لري چې نن د دفاع د نوي وزیر په توګه نومول شوی چې هیګل ته د تایید پړه رای ورکونه ترسره کړي. سینیټر کارلیون ویلي د فوجي خدماتو کمیټه باندې نن نه پوره ځنه وخت غونډه وکړي او پلان لري چې له بحث وروسته به رای واچول شي. د امریکای نوی سیل هغه پوزي چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وجلو داوا کوي په یو مرکه کې د اسامه د وجلو پیخه بیا بیان کړي. د مرکه چې د امریکا اسکوایر نومې مجلې د ګل پورس پر کړی دا د پوزي نوم یې نه دی پډاګه کړي. خو دومره ویل دي چې د سرتیری په امریکای نوی کې شپږ کال دنده تر سره کړي. په مرکه کې دغه پوزي په دې اړه خبرې کړې دي چې څنګه مخکې لدی چې نوی سیل ډله د پاکستان په ټاباد خر کې د اسامه کور ته ورننوځي د لوړاندې اسامه بن لادن پر سر درې ډزه وشتلې وو او وجلې وو. ریپورټونه د چارواکو له خولې وایي ښکاري داسې چې شمالي کوریا اټومي تجربه کړي. د خبري اجنسو له مخې نن د نهې په ورځو په شمالي کوریا کې د 15.0 زور زلزله راغلی وه. داسې اشاره دي چې ښایي د دغه لرزش سبب مصنوعي وو خو د شمالي کوریا لخوا په دې اړه سمدستي کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ریپورټونه د جاپان او جنوبي کوریا چارواکو په حواله وایي چې قوي امکانات دي چې شمالي کوریا اټومي ازموینه کړي. دا ریپورټونه روسل هغي مخې ته راغلي چې د اونې راهیسې دا ګونګوسیانی دي چې ډېر زر شمالي کوریا اټومي تجربه کول ولا ده. دا اوتر دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري د پاکستان او افغانستان دینی عالمان په مارچ کې په کابل کې په یوې غونډه سلا شوې دي.
کانفرنس به د مارچ په میاشت کې دایریږي. پاکستانی هیئت به لس ورځو کې افغانستان ته راځي او موږ امیدوار یو چې کوم توافقات شوي دي موږ سره پاکستانی هیئت په دې باندې وفا وکړي.
په بنو کې زده کوونکو د خپل استاد د لادرکۍ خلاف یو مظاهره کړې. زده کوونکي وایي
پروفیسر 18 گریڈ سړی مطلب آرمی سره اوسره سره پتاویل شای سلام اورې جدو آرمی نه ویژه غشتنه کی چې دا سړی دا آزاد شي کازود نکړل شو میرو په سټایکې په جلسه باندې میر بوغون بازار ډکوي.
د افغانستان نړیوالو ځواکونو د وسایلو او جنگي سامانونو وباسل پیل کړی او په جلسو کډوالو کیم کې بواوري بیکوره خلک په کباړ کې په سامانونو اخستلو مجبور شو دي.
نو نه دي چې نه غواړم ویم ویم انده کې کلوون ما مو سره خیوا جوړه یو کا کار غوند دي څه درخه مله کستا سپورت کا ته خوري کې نوستي.
د مشال سره واوري څنګه تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل. په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان پر دې سلا شوې دي چې په مارچ کې په کابل کې د سناسه 500 دینی عالمانو په یو غونډه کې ګډون کوي. افغان پلاوی تیر ورځ ته میډیا سره په خبرو کې وویل دوی هیله لري د پاکستان لخوا دینی عالمان به په دا غونډه کې د سیمې پر امنیت خبرې وکړي. بلخوا د پاکستان دینی عالمانو یو غړي طاهر اشرفي ویلي دوی به د کومډل خلاف فتوا نه جاری کوي. د اسلام آباد نه احمد الله ورو.
د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو فیصله کړی دا چې کابل کې د دوانو هیوادونو د عالمانو په کانفرنس کې به 1500 پورې عالمان ګډون کوي. 13 ورځ په اسلام آباد کې د دوانو ملکونو دینی عالمانو ترمنځ شوې غونډه ورستو غټ خبری کانفرنس ته وینا کې یو پاکستانی مفتی ابو هريره محي الدين اویل چې پاکستانی عالمانو یو پلاوی بعد روانه میاشتې په 28 نیټه کابل ته ځي او د مارچ په میاشت کې کیدونکو کانفرنس نورو تفصيلاتو او ایجنډې په اړه به خبري اترې کوي. نو موري اویل چې د کانفرنس مقصد نه صرف افغانستان او پاکستان په حالاتو بلکې ټوله اسلامي نړۍ کې په امنیت او سلامتیا غور کول دي او بل دا چې د کانفرنس کې بعد هیڅ وی ډلې مخالفت یا حمایت اونکړې شي. د کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د پلاوی یو غړي عطا الله لودین د اسلام آباد غونډه ګټور او بلل او په پاکستان یې په افغانستان کې د روغ جوړ عمل پر مخ بوتلو لپاره غږ وکړو.
موږ په ډیر خما حول کې د بحثونه تر سره کړو. موږ په دې نقطه باندې سره توافق کړی دی. اول دا چې کانفرنس د
مارچ په میاشت کې دایریږي، پاکستانی هیئت به لس ورځو کې افغانستان ته راځي او هلته به د افغانستان او پاکستان د مسلې نه علاوه د امت مسلمه په مسایلو باندې بحث کوي او موږ امیدوار یو چې کوم توافقات شوي دي موږ سره پاکستانی هیئت په دې باندې وفا وکړي او هغه څه چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو غوښتنه ده چې هغه امن او صلح ده په دې کې به انشاءالله په شریکه باندې قدمونه اړو.
د ګډ خبري کانفرنس وروسته په غونډه کې د ګډون کوونکو ترمنځ اختلافات هم رامینځته شول او په پاکستان کې د عالمانو کونسل مشر علامه طاهر اشرفی تور ولګو چې په غونډه کې شو فیصلو کې د بدلون کوشش شوې ده.
هم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو لیکن جو چیزیں طے ہوئی اس میں سے
مونږ غواړو چې افغانستان کې امن وي، خو چې دې غونډه کې مونږ په کومو نقطو اتفاق کړی وو نو په هغه کې بدلون کړی شوی دی. مونږ په دې خبرو متفق شوی وو چې په 21 فروری به مونږ کابل ته ځو او هغه ته به د کانفرنس لپاره نیټه ټاکو، خو دا خبره وشوه چې په 10 مارچ به کانفرنس کېږي، مونږ دې نیټې سره اتفاق نه کوو. بل دا چې مونږ ورته ویلي وو چې کانفرنس کې به د هیڅ چا خلاف فتوا نه ورکوو، خو دوی اعلامیه کې بدلون راوستو. که دوی په کانفرنس کې د چا خلاف هم فتوا ورکړه نو پاکستان علماء کونسل به دې کانفرنس کې ګډون نه کوي.
مشال ریډیو چې کله د علامه طاهر اشرفی نه تپوس وکړو چې ستاسو د وینا تر مخه چې کانفرنس کې به د چا خلاف هم څه قسمه فتوا نه ورکړي کیږي، نو په افغانستان کې چې طالبان کمې کاروایان کوي نو هغه ته تاسو په کم نظر ګورئ؟
مې سمجھتا ہوں طالبان وہاں استعمار کے خلاف جہاد کر رہے ہیں.
زګړم چې افغانستان کې طالبان هغلته د قبضه کوونکو په ضد د خپل آزادۍ لپاره جهاد کوي، او په پاکستان کې چې طالبان د تشدد نه کومډه کې پیښ کوي نو دوی هم مسلمانان وژني. نو په دوانو غاړو طالبانو په کاروایانو کې فرق دی. افغان طالبان جهاد کوي او پاکستانی طالبان ترهګری کوي.
یاد دی چې د افغانستان دینی عالمانو یو نه رکنی پلاوی د قیام الدین کشاف په مشرۍ کې په غونډه کې ګډون کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې وروستیو کې وسوالو طالبانو د ځینې شرطونو سره حکومت ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز کړی دی چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بیلابیل بحثونه هم رامنځته کړي دي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي پکار دي چې حکومت دا وړاندیز ومني، دې سره به یا خو امن راشي او یا به د وسوالو نظر واضح شي. زموږ همکار منور شاه د دغه مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر اسد منیر وای په 2001 کال کې پاکستان کې ټول وسلوالو ډلو تحریک طالبان جوړ کړو چې د هغې راهیسې په اول واری د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. نوموړی زیاتوي حکومت څو واره وړاندې هم د وسلوالو سره د سولې خبرې اترې کړې، لوزنامې لاسلیک شوي خو بیا ناکامه شوي دي. اسد منیر وړاندې لیکي په 2001 کال کې په افغانستان د نیټو ځواکونو د برید نه پاس نړیوال وسلوال د پاکستان قبایلي سیمو ته راپورې وتي چې په 2002 کال کې ورسره حکومت د ځایي قبایلي مشرانو په ذریعه د خبرو اترو سلسله شروع کړه. دا راسي قبایلي مشرانو د هغوی د وستلو اراده وکړه، نو دې سره د مشرانو د جنې لړۍ شروع شوه. د دې نورسته حکومت د پوځي عملیاتو په ذریعہ د قبایلی سیمو نه د وسلوالو د وستلو لپاره عملیات شروع کړل. لیکوال وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې وسلوال په ټوله قبایلی سیمه او د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې خواره شول او دا سیمې د بدامنۍ سره مخ کړې. د لیکوال په وینا په اول سر کې د مذاکراتو لوجې ډیر وخت ضایع شو چې هغه وخت کې د وسلوالو خلاف مضبوط پوځي عملیات شوي وي نو امکان وو چې ترهګري ختم شوي وي. د مذاکراتو پر مهال وسلوالو ته د ځان مضبوطولو موقع په لاس ورغله. اسد منیر لیکي حکومت ته د وسلوالو طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز منل پکار دي. د سره نه یوازې د ترهګرۍ د ختمېدو امکانات شته، بلکې خلک هم غواړي چې د جنگ پر ځای د ترهګرۍ مسله د خبرو اترو د لارې هوار شي. نوموړی د دې مقالې په اخر کې لیکي کې دې شي چې د دې مذاکراتو په ترڅ کې هم وسلوال د وخت تر لاسه کولو هڅه کوي. په دې وجه ممکنه ده چې طالبان ځنې ناشونې غوښتنې وکړي، خو د ډرون بریدونو نه علاوه د هغوی خلاف عملیاتو هم کومه د ستاینې وړ کامیابی نه ده ترلاسه کړې. دا راز که هغوی جایزې غوښتنې کوي او د خبرو اترو لپاره مخلص وي نو په هیواد کې امن راتلی شي، او که دوی مخلصانه خبرې ونه کړي نو ولسته به دا خبره څرګنده شي چې وسلوال د امریکا خلاف او یا په سیمه کې د امریکایي موجودګۍ خلاف جهاد نه کوي، بلکې دوی د ټوپک په زور قوت ترلاسه کول غواړي، او خلکو ته به معلومه شي چې دا ترهګري یوازې په مذاکراتو نه ختمیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د کالجونو زده کوونکو د امنیتي ادارو لخوا د پوسټ ګریجویټ کالج بنو پروفیسر او د هغه د خپلوانو د لادرکۍ خلاف یو مظاهره کړې. زده کوونکو ویل د دوی استاد پروفیسر صفت الله د تیرو څلورو ورځو راهیسې لادرکه ده او باید امنیتي ادارې زر تر زره خوشي کړي چې په بل صورت کې به دوی په ټوله صوبه کې احتجاجونه پیل کړي. تر دې دمه امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
په بنو کې متحده طلبه محاذ د سیوری لاندې پوسټ ګریجویټ کالج بنو ډیګری کالج نمبر 1 او پانتون شاګردانو یو درنه مظاهره وکړه او دا دولت فوز او استخباراتي ادارو پر ضد یې نارې وکړې. مظاهره کوونکو وی چې 15 ورځې پوره شوې د کالج پروفیسر صفت الله سره د سونورو رشتہ دارو د بنو میراخیل سیمنه د شپې مهال امنیتي ادارو د چاپې پر مهال وړلې دي چې لا تر دې دمه به درک دي. دغه مظاهره کوونکي د بنو پوسټ ګریجویټ کالج ناره ووتل چې د ښار په مختلفو کوڅو کې راتېرې دوبروسته بنو پریس کلب مخې ته راجمع شول. د پوسټ ګریجویټ کالج بنو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن سیکرټر ندیم خان د پروفیسر بدرکې په اړه داسې وینا وکړه.
ملګری توس بزن کدا کی ساوی چې صفت الله صاحب ګناه سوا صفت الله صاحب ویلې یو لړ شو صفت الله صاحب ګناه دغه وا چا د میشتوس د مستقبل رڼو وا میشتوس د سر وشای دا کی سه زنه خالت نه ور خوشیږي.
پښتونخوا ملی عوامي پارټي کارکون رسول جان اوې کچره د دوی پروفیسر کې سه ګناوی نو عدالت ته دی وړاندې شي خو سلور ویشتو ګنټو نه زیات یې سوګ هم پټ نشي ساتلې.
کچره دا سړایو مجرم وی نو د پاکستان عدالتي نشته د پاکستان قانون نشته یو سړی بغیر به پرچه کټ کول نه ته به سلور ویش ګنټه نه جوړتای نه شک شنه ولای میز د دغه سټیج نه و دا میډیا ته دا ویایي چې د دوه سړی چې لکیم به ګناه وړي شوی دی دا د زر تر زره عدالت ته پیش کړ شي.
د پښتون سټوډنټ فیډریشن پریس سیکرټر رفت وزیروي د کالج پروفیسر یا امنیتی ادارو د سلورو 15 ورځو نه د ځان سره ساتلې چې پر ضد یې د بنو ټولو کالجونو زده کوونکي راوتی دي.
دا میجو پروفیسر آرمی وړه کلیشه چپا په والدو هغه خلاف دغه سټرایک راوتلای او پروفیسر 18 گریډ سړی مطلب آرمی سره اوس سره په تحویل شای سلام اوري چې دو آرمی نه میجو د غشتنه کی چې دا سړی د آزاد شي کازود نکړل شو میجو په سټرایک په جنو سه بنه میج بوغون بازار ډکوي.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې امنیتی ادارو چارواکو سره هم تماس ونیسو خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. دا یادونه ده چې پاکستان کې د سمودینا د بيدرک کسانو کورنۍ احتجاجونه کوي او سمودا وړاندې په اسلام آباد کې یو احتجاجي کیمپ هم لګولې وو چې پکې د سپریم کورټ او حکومت نه غوښتنه لرله چې د دوی بيدرک کسان دې په فوري توګه بازیاب کړي شي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال دا فیصله هم ورکړې وه چې بيدرک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي شي او په هغوی دې د قانون مطابق مقدمه وچلولې شي.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی د جلوزو په کډوالو کیمپ کې میش د خیبر ایجنسی ولس واړو واړو روزګارونه شروع کړی دی او د پی ډی ایم ای د یو چارواکي په خبره لږو زیات شپېته فیصدی ولس تاسې دي چې روزګارونه یا مزدوریانې کوي. د مشال ریډیو خبریال د بوټانو او جامو خرڅونکي د کبار یو دکاندار سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په جلوزو کډوال کیمپ کې میش د خیبر ایجنسی به کور شوی هغه ولس چې په خپل سیمه کې سناس روزګار کوو په کیمپ کې هم واړه واړه روزګارونه شروع کړی دي. یو کډوال چې ارفضل نومیږي د کباب دکاني پرانسته د هغه په دکان کې استعمال شوی پیزارونه او جامې ملاویږي. نو اول مو د هغه سره خبرې وکړلې.
منګال داسې روزګارو چې گاډو کاروبار باندې کولو برګین خو هغه نه حالات خراب شو کرپیانه ولګې دې بل ډېر بدلات شو بل ډېر مجبور شو هغه نه مونږه کډه را واغسه دلته کیم دراولو کیم کې چې کوشش وکړو داسې ست بل روزګار نه و با د دکان مې واچولو کپړو تیارو کپړو مبرو داسې یو شه بوټان بوټان با دا ټیم پاسې جوړو بل د ډېر نه به کلا بچ کړیو کنه
خو کډوال چې دا سامانونه اخلي نو د دوی په وینا داسې پیزارونه او جامې اخستو ته خوشحالیږي، ځکه چې دا خلک ډیر بې وسه شوي دي.
بس هغه لکه بدا خوشحال نه جوړي جره نو شي، خو موږ هم نشو اخستای، خو 1000 روپۍ شي موږ ته په 200 ملاو شي بس په خوشحالي. هغه لکه مثال وسی یو کپڑا جوړه کوي، هغه 1200 روپۍ خرچه پر دې دلته کباړ کې والی په سوی والی په 200 روپۍ والی مثال، نو هغه ته دا پیدمنو غرزيږي.
یو سپینګری ادم خان کاکا وای د کباړ بوټان د ځان لپاره اخلي، خو ویلی یو مجبوری ده.
دا څنګه ویلو مو چې بوتونه متونه ته غوړي کپ کډ جوړ کوي نو ته کوم جوړ ای مجبور ورته
نو دا ګران نه دی په نغدې نه اخلي
نو نه دی چې نغدې وایم بیا مو انده کلیون ما مو سره کایو جوړ ای روکا کار باندې ایسه دا رقم راکښتا سپورت کاته خوري کې نو سیم وی کې زب کې ما ای په دې تام لا ټول اس ور کړی سلور پیرو کړی روخستی ورته څنګه مجبور ورته
ادم خان کا خپل کلی وطن ته بیا کړه تلې دی او ک نه
نه خلو کوم ګوره پښتل کې نه دی نو چې کارتي وخه چې ته دا جوړ دتین لوښ مجبور دی بونه سخته
دا پیخور سیدونکو نصر الله چې په کیم کې د پروینشل ډیزاستر منیجمنت اتارټی لړخه اډمن افسر ټاکل شوی، هم د کباړ په دکان کې ولاړو او بوټان یې اخستل.
انسان مثلا په کم کمیونټي کې اوسېږي، کدا اغازي سه انډستری وی آلته کې صدا سه ایون چې روز په پښتنو او د دې سیدونکو په گاډو باندې د اسلام آباد یا د پنجاب نمبر پلیټ ویلم زخه پکېګم زم سګمون کې شعور نشته زمون خلکو کې دار ویني او چرته زمونږ ټیک ده. د پنجاب خلکو حق دې جګې خپل صبح خپل پروینس خکی دغه سیمون لم چورټی پکاره ده چې موږ ډیپ سوچو کو دي ضرورت نو زما دا د غي چې لوکل میټ سیزن خو هم خلم او خپل نږدې نه نږدې خلک زين ګاونډي ته کټه
په کیم کې سمره کډوال دي چې روزګارونه کوي او یا بیا بهرني او یا بیا بهر د بلچی او د کودالی مزدوري کوي.
تقریبا 60-50% خلک دا بعض چې کم ډیر لاچار یا بالکل داسې ایجوکیشن نشته یا انسکیلډ دي یا کمزوري دي یا کوئی سره ماشومان دي او میچور کسان یا اډلټ پر سر نشته کنه هغه خلکو مجبورن کار نشي کولای بس د راشن ته پراتی.
د نصر الله په وینا لږ زیات 30% کډوال اولس ډیر بې وسه دي چې نه یې روزګار شته او نه مزدوري کولای شي، او دا ځکه چې خود دغه خلکو سه هنرونه زده نه دي او یا بیا په دغه کورمو کې د مزدوري والا لوی تنان نشته دي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دې دي دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نه نه خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما له پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
تیره اونۍ په پاکستان کې د یوې ټلویزیوني خپرونې چلونکي په لاهور کې د سنگار په یو مرکز چاپه وهل او هلته یې کارکوونکي ښځې په نااخلاقي کارونو کولو تورن کړي. تر دې مخکې هم تیر کال د یوې بلې خپرونې چلونکي په کراچۍ کې په پارکونو چاپې وهلې وې او هلته یې هم پر خلکو تورونه پورې کړي وو. په دې په خطا په کتو سره پښتنه دا پیدا کیږي چې په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ څه معنی ده او آیا دا د رسنیو ذمہواری ده چې د خلکو اخلاقیات او کړوړ سم کړي او لکه د پولیسو پسې وګرځي او کنه. دا موضوع د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل په دې رپورت کې سیړلې چې د یاد شوې خبرونې په غږ پیلېږي.
دا غږ چې تاسو واورید د هغې ټلویزیوني خپرونې دی چې په کې د پروګرام چلونکي د سنگار پر یو مرکز چاپه وهلې ده او هلته پر کارکوونکو یې د نااخلاقي کارونو تور پورې کړی دی. د خپرونې له چلونکي سره پولیس هم دي او په دې مرکز کې له یوې چینایي ښځې پوښتنې کوي. په دې اړه د پاکستاني ویشونکي هما یوسف په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې یو لیکنه خبره کړې ده چې په کې د دې خبرونې او د پروګرام قرباني پر کار انتقاد کړی دی. په پیښور کې خبریال او د ټولنیزو چارو شونونکو افتخار فردوس وایي پر پاکستاني ټلویزیونونو د اخلاقیاتو تبلیغ کوونکي اصلا خبریالان نه دي، بلکې دا د تفریحي خبرونو او پروګرامونو چلونکي دي چې اوس په خبری رسنیو کې کار کوي.
اخلاقیاتو د دې طریقې سره پرچار کول چې هغه کې جبر استعمال ول یا خلکو خلاف چره یعنی دسی پروپاګاندا د چتول چاغي کی داغي پرسنل جندونه چره افکتی داغي بیسیک وجہ زادا چې کوم خلک په الکترونیک میډیا کی کار کوي داغي د جرنالیزم سره د لری لری پورې اړول سره تعلق نشته. د پاکستان د میډیا ټولې کې لیے المیه دادا دې کې داسې خلک را ننوتی دي چې د هغوی په جرنلزم کې څه بیس نشته دی، بلکې هغوی د انټرټینمنټ لپاره راغلي، د انټرټینمنټ انډستری راغلي.
افتخار فردوس له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل دا د رسنیو یا خبریالانو کار نه دی چې د ټولنې اخلاق سم کړي. نو که دا د خبریالانو کار نه دی، نو بیا خبریالان ولې داسې کارونه کوي؟ د بیلګې په توګه یو څو میاشتې مخکې هم د پاکستان پر یوه ټلویزیون چینل داسې خپرونه خپره شوه چې په کې د پروګرام چلوونکي پر یوه پارک چاپه ووهله او هلته یې پر ورغلو کسانو تورونه پورې کړل. نو آیا دا د رسنیو د ازادۍ نتیجه ده او که څنګه؟ شنونکی افتخار فردوس وایي دی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې په پاکستان کې رسنۍ ازادي دي.
په دې کې یو پهلو نشته دی، بلکې درې څلور شیان دي چې هغه موږ نشو نظر انداز کولای. یو خو دا دی چې د میډیا ازادي هغه وایسته، دویمه خبره دا ده چې په پاکستان کې صرف دا میډیا ازادۍ دا غشت دی او دا کم شی نه چې په پاکستان کېږي بلکې په پوره دنیا کې. او درېمه ضروري خبره چې ده هغه دا ده چې میډیا چې کوم ازادي ده نو دې کنټرول اختیار چې دی کوم چاته دی. یو میډیا په خپله یو مافیا ده که نه ده؟ خو میډیا آزاد ده پاکستان کې. میډیا کوم ازادي غوښتله؟ آیا دا هغه میډیا ده دا هغه رنګ ازادي چې څنګه غوښتله؟ دې سره به زه چې دی اتفاق نه کوم، ځکه چې میډیا واقعی په دې ملک کې چې دی هغه آزاد نه ده. بعضې شیونه چې دی هغه داسې دي چې هغې کې ازادي چې دی حاصله ده، او بعضې سر شیونه داسې دي چې کوم باره کې خبره کول پکار ده خو هغې باره کې چې دی خبره نه کېږي، نو دې کې ازادي نشته دی.
د چارو تجزیه کار هما یوسف په خپله مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې شخصي خبري ټلویزیون چینلونه د اشتهاراتو په پیسو چلیږي او په دې ذریعه پیسې هم ګټي، نو ځکه د زیاتو لیدونکو پیدا کولو لپاره خپلې خپرونې هیجاني او احساساتي جوړوي. افتخار فردوس وایي په پاکستان کې له ډېرې مودې راهیسې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده او همدا لامل دی چې احساساتي خپرونې ډېر لیدونکي لري. دی زیاتوي خو دا د اخلاقیاتو او داسې نورو موضوعاتو احساساتي تبلیغ له اصلي او مهمو موضوعاتو د خلکو فکر اړوي.
زمونږ همکار پامیر ساحل وو او اوس هم د افغانستان په اړه راځو یو رپورټ ته. د رپورټونو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وسایلو د ایستلو لړۍ پیل شوې او په تیرو دوه ورځو کې په لسګونه کانټینرې پاکستان ته لیږل شوي دي. ویل کېږي چې امریکا به له افغانستانه د 2014 کال تر پایه چې له دغې هیواده لسګونه زره عسکر باسي، پر وسایلو بار لسګونه زره کانټینرې هم له دغه هیواده یوسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوری په رپورټ کې.
امریکا یو پاکستانی چارواکی وایي چې امریکا د پاکستان له لارې له افغانستان د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د اسوشیټد پریس اژانس د راپور له مخې د امریکایي ځواکونو یو ویاند مارکس سپید وویل متحدو ایالتونو پر وسایلو بار 50 کانټینرونه چې له افغانستانه د وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لومړۍ جوپه په تیرو دوو ورځو کې پاکستان ته لیږدولې دي. له افغانستان د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د لیږدولو بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي. د ایساف ځواکونو ویاند ګونټر کټس هم په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له افغانستان د دغو وسایلو د لیږدولو خبره تایید کړه خو دقیق ارقام یې څرګند نه کړل. خو زه دا تاییدوم که په لنډه ووایم د کانټینرونو د لومړۍ برخې لیږدول پیل شوي خو دقیق شمیر یې نشم ویلی. پاکستان له افغانستان د امریکا د پوځي وسایلو د انتقال یوه مهمه ترانزیتي لاره ده. د هیواد 2011 کال په نومبر کې دغه لاره وروسته له هغې بنده کړه چې د ناتو د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې 43 پاکستاني عسکر ووژل شول. دغه اکمالاتي لاره د 2 میاشتو لپاره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر مخ بنده وه. وروسته له هغې بېرته پرانستل شوه چې واشنګټن د دغې پیښې له امله له اسلام آباد څخه بخښنه وغوښته. په دې موده کې چې د پاکستان لاره بنده وه، امریکا د افغانستان له شمالي لارې یعنې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې له لارې د اکمال لپاره کار اخیست چې اوږده او هم ګرانه وه. د عطا محمد په نوم د انتقالاتو د برخې یو مسؤول اسوشیټد پریس اژانس ته ویلي چې په کندهار کې د امریکا د پوځي اډې 15 کانټینرونه د تېرې شنبې په ورځ د چمن له سرحده او 15 نور هم د یکشنبې په ورځ د تورخم له پولې پاکستان ته اړول شوي دي. د امریکا متحده ایالات چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 6,000 عسکر لري، له دې هېواده د خپلو عسکرو د ایستلو تر څنګ به شاوخوا 50,000 زغروالي وسیلې او د 6 مترو په اوږدوالي 100,000 اوسپنیز کانټینرونه له دې هېواده وړي. دغه راز د نورو هېوادونو شاوخوا 40,000 عسکر به هم د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان خپل پوځي وسایل او تجهیزات له ځان سره باسي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارټین ډیمس د یکشن بې پورس په کابل کې په هغو مراسمو کې چې د نړیوالو ځواکونو د نوي قمندان په توګه د جنرال جوزف ډانفورد د کار د پیلېدو په مناسبت جوړ شوي وویل د امریکا متحده ایالات له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په برخه کې هڅه کوي داسې یو توازن وساتي چې د خپلو عسکرو له ایستلو سره په دې هیواد کې شوي پرمختګونه هم وساتي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس پوسوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د غرمې نږدې 12 بجې کېدونکې دی لند خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د افغانستان او پاکستان لیمان راتلونکي میاشت په کابل کې د لیمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا شول. په اسلام آباد کې د دوه هیوادونو د دینی علمانو د غونډې وروسته د افغانستان د علمانو د پلاوي یو مشر عطاالله لودین د پاکستان او افغانستان د علمانو ترمنځ دغه غونډه ګټوره بللې او په پاکستان یې د افغانستان دننه د روغې جوړې پر مخ بوتللو لپاره غږ کړی. د خبر پښتونخوا په بنو کې د کالجونو زده کوونکو د بنو ګریجویټ کالج پروفیسر او د هغه د خپلوانو د لادرکۍ خلاف مظاهره کړې. زکون کوویلی د دوی استاد پروفیسر صفت الله د تیرو څلور ورځو راهیسې لادرکې دي او باید امنیتي ادارې زر تر زره خوشی کړي. لویدیز رسنۍ او د افغان او پاکستاني مقاماتو په حواله ویلي چې له پاکستان څخه خوشی شوي یو شمیر طالب مشران بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي. ډیلی ټلیګراف ورسپانه د پاکستان د امنیتي مقاماتو په حواله چې نمونه ذکر شوی نه دي خبر ورکړی چې لکه تر لګه دوه خوشی شوو طالب کمانډانانو بیرته وسلوال فعالیت ته مخه کړې ده. په افغانستان کې مېشت امریکایي ځواکونو د پاکستان لاره د خپل پوځي وسایل او تجهیزاتو وستل پیل کړی دي. د پوځي سامان د وستو د لړۍ په داسې وخت کې پیل شوی چې امریکایي ځواکونه راتلونکي کال افغانستان د وټللو لپاره چمتووالی نشي. د امریکا د سېنات د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وايي پلان لري چې نن د دفاع د نوي وزیر په توګه مول شوی چې هیګل ته د تایید پاړه رای ورکونه ترسره کړي.
لن خبرنو مو د اصرار عالم مومن ناوریده او سم رازو د پاکستاني مطبوعاتو اداريو ته چې غټ ټکی د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداري ویلي دي چې د کام سره به د پاکو او صفا ټول ټاکنو په وخت کولو لو سر ته رسولی شي او پیپلس پارټي بچر ته هم ټول ټاکنې ځنډ تپریګ نه دي او دا چې موږ به د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل په پورم نه توګه حکومت بل ته سپارو. ادارې وایي چې بل طرف ته د یو شمېر سیاسي ډلو لخوا د ټول ټاکنو د ځنډ په حواله تحفظات مخې ته روان دي. ادارې وړاندې لیکي چې د غرنګ د ټول ټاکنو نه مخکې ګورنران لري کول او د هغوی په ځای غیر نبدره گورنران راوستلو کې تیزوالی راغلی دی او په دې باندې هم د ځینې سیاسي ډلو تحفظات دي. ادارې خیره کلی کې چې اوس چونکه د خیبر پښتونخوا لپاره د فاټا سره تعلق لرونکو انجنیر شوکت الله گورنر جوړ کړی شو نو د پټاکنه باندې چاله اعتراض نه دی پکار او بل طرف ته چې ترسو حکومت د ټول ټاکنو حتمی اعلان نه وکړي دا تحفظات او تورونه به هم د غسی روان وي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کلی کې چې افغانستان د ناتو پوځیانو د وتو په سلسله کې پوځي سامانونه د وړلو کړمبه مرحله باقاعده شروع شوا چې 25 کنټینرې د تورخم د لارې کراچۍ ته روانې دي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان حالاتو له کبله پاکستان ډېر متاثر شوی دی او اوس امریکایي پوځونو د وطن پس پاکستان ته د یو نوي صورتحال مخه کېدی شي او افغانستان هم د یو لوی مودې پس یو نوي دور کې داخليږي. ادارې وړاندې کوي چې په مستقبل کې به د افغانستان سیاسي ډانچه سوي ځکه چې اوس هم په دې کې لا ډېر کار پاتې دی او پاکستان له بعد افغانستان په اړه هم یو کړنلار جوړول وي ځکه چې حل داسې سیاسي شیډول جوړیدل نه دی پکار د سنه چې د پاکستان مفاداتو ته نقصان ورسی. اداریا خیره کلی کې چې پاکستان د افغانستان او وسطی اسیا سره په لوی پیمانه تجارتی تعلقات دي نو د لپاره پاکستان د په امریکا زور واچوي چې افغانستان په اړه دي داسې یو پالیسی جوړ نه کړي چې اغه له وجې پاکستان مفاداتو ته نقصان ورسی.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات. د برتانیې ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلی دي چې په هغو افغان طالبانو کې ځینې بیرته جګړې ته تللي دي چې پاکستان خوشي کړی دي. بل پلو د امریکایي ویبپاڼې کرسچن ساینس مانیټر په یوه مقاله کې راغلی دي چې له افغانستانه وتونکي پوځي جنرالان وړاندوینه کوي چې افغانستان له بهرنۍ لاسوهنې خلاص کړل شوی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دغه دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلی دی چې په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکي وایي چې له هغو طالبانو څخه لږ تر لږه دوه بیرته جګړې ته تللي دي چې پاکستان خوشي کړی دی. ورځپاڼه لیکي دا نه د معلومه چې دا طالبان اوس چیرې دي، خو افغان چارواکو دا موضوع د تیرې اونۍ په پای کې له ډیوډ کیمرون سره په خبرو کې راپورته کړه او وی ویل چې د طالبانو پریښودل په دې کې پاته راغلی دی چې د سولې په پرمختلونکي بهیر کې ګټور ثابت شي. ډیلی ټلیګراف لیکلی دا څرګنده ده چې دوه یا درې طالبانو بیرته جګړې ته مخه کړې ده. له دې وروسته افغان چارواکو غوښتنه کړې ده چې پاکستان دې د طالبانو د خوشي کولو په پروسه کې دوی ته رول ورکړي. ورځپاڼه لیکي یوه لاره دا کېدای سي چې افغان استازي له هغو طالبانو سره وویني چې د خوشي کېدو په حال کې وي او هغوی ته بلنه ورکړي چې د روغې جوړې په بهیر کې ورسره مرسته وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا به په دې لړ کې مرسته وکړي چې د هغوی وسلوال ملګري د وسلې پر غورځولو قانع کړي. تر اوسه د افغان حکومت هغې هیلې له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي چې ګواکې د طالبانو خوشي کېده به د سولې درېدلې خبرې اترې بیا پیل کړي. ورځپاڼه لیکي تر اوسه چې پاکستان کوم طالبان خوشي کړي دي هغوی له منظره ورک دي او شایي چې په کراچۍ، پېښور او کوټه کې له خپلو کورنیو سره ژوند کوي. بل پلو کرسچن ساینس مونیټر لیکلی دی چې امریکایي جنرال جوزف ډینفورد د تیر یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري پیل کړه او د افغانستان پر خپلواکۍ ټینګار وکړ. ورځپاڼه زیاتوي د جوزف ډینفورد د دندې په پیلولو په مراسمو کې جنرال جان ایلن، لوړ پوړي پوځي چارواکي او په سلګونه کسان ناست وو. ورځپاڼه زیاتوي چې د ایران، پاکستان او منځنۍ اسیا په منځ کې پروت افغانستان د لرغوني یونان له وخته له یرغلونو سره مخامخ شوی دی. امریکایي جنرال جوزف ډینفورد په داسې وخت کې د نړیوالو ځواکونو مشري سنبال کړې ده چې 3,15,000 مضبوط افغان ملي اردو او پولیس د هیواد په زیاتره سیمو کې د امنیت خاص رول په خپل اخیستی دی او په راتلونکو څو میاشتو کې به په هر ځای کې په واک کې وي. د ورځپاڼې په لیکنه د ایساپ رول به یوازې د افغان ځواکونو مرسته کول، هغوی ته مشورې ورکول او د هغوی روزل وي. ورځپاڼه لیکي جنرال جان ایلن او د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال ډیمپسي وویل چې د 2014 کال تر پایه به د جوزف ډینفورد په وړاندې ننګونې دا وي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د افغان ځواکونو د مرستې او روزنې ترمنځ برابري او پر القاعده فشار وساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
ایټرټاس خبری اجانس په خپل یو ریپورت کې لیکي د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي روس په منځني ختیځ کې د خپل ځای برقرار ساتلو لپاره د ځان لپاره یو بل افغانستان نه جوړوي او روس په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې خپل پوزیشن نه دی بیللی. د ریپورت تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
ایترتاس خبری اجانس په خپل یو ریپورت کې لیکي د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي روس په منځني ختیځ کې د خپل ځای برقرار ساتلو لپاره د افغانستان په شان حالات له خپل ځان لپاره نه جوړوي. سرګی لاروف د هغو فکرونو سره رسانه وو چې روس په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې خپل ځای بیللی دی. نوموړي پر دې خبره زور راوړو چې دا ټولې خبرې رښتیا نه دي. سرګی لاروف ویلي هغه ارروز د شام د حکومت او نورو ګوندونو سره په رابطه کې وي. هغه د شام د قومي اتحاد مشر مویز الخطیب سره په دې وروستیو کې د ملاقات یادګیرنه هم وکړه. سرګی لاروف زیاته کړه چې د روس د شام د مخالفانو چې پکې د شام د قومي کونسل چې د بشار الاسد او د هغه د رژیم تر ټولو غټ دښمن دی ورسره رابطې وي. اجانس د لاروف له خلیلي کې چې په شام کې حکومت مخالفه فعالانو ویلي چې هغې د شام په چارو کې بغیر د روس د فعاله شمولیت د هیواد د مستقبل تصور نشي کولی. اجانس لیکي د لیبیا حالاتو ته په کتو سره د روس د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لیبیا کې نوی حکومت د ټول هیواد چارې نشي سنبالولی او دا د سیمې د استحکام لپاره مهمه ده چې دوی هلته دغه کنټرول پر ځای کړي، خو نوو چارواکو ته به په دې لار کې ډېر ستونزې وي. سرګی لاروف وایي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د
لارې لیبیا سره د مرستو قبولو هڅه کوي او د ملګرو ملتونو د مرستو مشن په لیبیا کې د مرکزي چارواکو او د صوبو د مشرانو ترمنځ د رابطو لپاره یو لار هم جوړوي. خو د سرګی لاوروف په خبره د لیبیا چارواکو دوی ته نیخ په نیغه داسې اشاره ورکړي چې لیبیا د معمر قذافي د حکومت په وخت په شروع کړې شوې پروژو کار پیلول غواړي. سرګی لاوروف د لیبیا او د عراق موازنې کولو سره وویل په 2003 کال کې دوی وار په وار د دې مخالفت وکړو چې ولې امریکا الته د اتحادي ځواکونو مشري کوي. اجانس د سرګی لاوروف تخلیلی کې چې عراق له روس سره د اقتصاد په برخو کې همکاري او د تیل او د توانایي په لړ کې کار کول غواړي. نوموړي پر دې خبره هم زور راوړو چې بغداد د روس نه د پوځي کارونو لپاره سامان اغستل غواړي. سرګی لاوروف وایي زما ځواب د هغو خلکو چې په دې حیرانیږي چې ولې موږ د خپل پوزیشن لپاره جګړه نه کوو او دا هم چې موږ په دغو سیمو ته د کار لپاره د خپلو کسانو د لیږلو له لارې جګړه وکړو او د ځان لپاره به یو بل افغانستان جوړ کړو، موږ به هیڅ صورت کې داسې ونه کړو. اجانس د سرګی لاوروف له خلیلي کې هغوی به د دغې سیمې ټولو هیوادونو سره اړیکې برقرار ساتي او روس به د هغو مخالفو سره کار وکړي چې خپلې ډلې د انقلاب پر ضد وهڅوي، ځکه چې دوی کتلي چې د انقلابونو هیڅ سمې نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
زمونږ همکاره انیسا اجمل به راځو یو بل رپورټ ته. په داسې حال کې چې 2014 کال کې د افغانستانه نړیوال ځواکونه وزي واشنگټن او کابل په دې موضوع خبرې کوي چې څنګه د محلي پولیسو شمیره زیاته کړی شي. دا مهال په افغانستان کې نږدې 6000 دا ډول پولیس کار کوي، خو د امریکا په مرسته به دا شمیره 15000 ته پوره کړی شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په دې اړه یو رپورټ لري چې تاسو ته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز په راپور کې لیکي په داسې حال کې چې د روان عیسوي کال په پای کې له افغانستانه نړیوال ځواکونه وځي، په واشنگټن او کابل کې چارواکي پلان لري چې درې کاله پخوانی د محلي پولیسو ځواک بیا پیاوړی کړي. حال دا چې پر دغو پولیسو تورونه دي چې د بشري حقونو پر ضد فعالیتونه کړي او په جرایمو کې ککړ دي. د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي په وینا د امریکا دفاع وزارت به تر راتلونکو 15 کلونو پورې افغان محلي پولیس حمایه کوي. د دوی پر روزلو او مسلح کولو به 1.2 بلیون ډالر لګښت راځي. دا مهال په افغانستان کې د محلي پولیسو شمیره 9600 ده چې دا به 15000 ته پورته کول شي. دغه پولیس به په کلیوالو سیمو کې د طالبانو خلاف په لومړۍ لیکه کې جنګیږي، چیرته چې عادي د افغان پوځ او پولیس سرتیري نشي رسیدلی. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د محلي پولیسو د ادارې مشر علي شاه احمد زئی وایي د محلي پولیسو د کار غځولو غوښتنه د مرکز، ولایتونو او د ولسوالیو په کچه شوې ده. لاس انجلس ټایمز لیکي چې افغانستان کې د محلي پولیسو اداره په 2010 کال کې جوړه شوې. هغه مهال په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قماندان جنرال ډیوډ پاتریوس ویلي چې دا ځواکونه به په لنډ مهال کې په سپکو وسلو سنبال وي او په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې به د یاغیانو سره مقابله کوي. شمیرې ښایي چې محلي پولیس کلیوالې سیمې دورانکارونه ساتي، نو ځکه د افغان اردو پولیسو په پرتله دوی ته زیاته مرګ ژوبله هم اوړي. 6.2% محلي پولیس تر دې ګړی یا وژل شوی او یا هم ژوبل شوی دی. د دې په پرتله 3% نه هم کم عادي افغان پولیس او د پوځ سرتیري د مرګ ژوبلې سره مخ شوی دی. علي شاه احمد زئی وایي محلي پولیس د افغانستان په بیلابیلو سلو ځایونو کې په 400 ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي او په راتلونکو 100 میاشتو کې به په 400 ولسوالیو کې هم محلي پولیس په کار وګمارل شي. خو د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي کله چې د افغانستان نه د ناټو ځواکونه ووتل، نو زیات احتمال دا دی چې محلي پولیس به د طالبانو غاړې ته واوړي. خو یو شمېر نور بیا انګیري چې د کلیوالو ساتندویه پولیسو له برکته امنیتي وضع په افغانستان کې ښه شوې ده. سند د کورنیو چارو وزیر غلام مجتبی پتنګ وای په ځینو مواردو کې د کلیوالو پولیسو شتون ګټور ثابت شوی او امنیت په ټینګولو کې مرسته کړې ده او په ځینو ځایونو کې منفي تاثیر هم درلودلې. د ملګرو ملتونو لخوا 13 میاشتې یو خپور شوی راپور وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بندیانو شکایت درلوده چې محلي پولیسو ورته آزار رسولې. خو د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د محلي پولیسو د ادارې مشر علي شاه احمد زئی وایي هر څوک چې له قانون سرغړونه کوي خپل جزا به ویني.
پښتانه او نړیوال
First time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Watan Kho, Watano, the Mohawk Sho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د افغان حکومت یوې ډلې د دې خبر پخلی کړی چې دوی ته د افغانستان په افغانستان کې په کابل، کندهار او هرات کې په بندیخانو کې او دا شان د کډیانو سره تشدد ثبوتونه ترلاسه شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی دغه ډلې ته 13 میاشتې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د هغه ریپورت په اړه پلټنې وکړي چې پکې په افغان حکومتي بندیخانو او توقیف ځایونو کې په بندیانو د تشدد او دوی سره د جنسي تیري ریپورټونه راغلي دي. معصوم میوند ورو
نږدې نیمایي هغو زندانیانو چې په زندانونو کې د څېړنې له حکومتي پلاوي سره یې خبرې کړي ادعا کړې چې په زندانونو کې شکنجه او بد چلند شته. دغه حکومتي پلاوي د بېلګې په ډول د کابل، کندهار او هرات ولایتونو په بېلابېلو زندانونو او توقیف ځایونو کې څېړنې کړي. د دې پلاوي غړو له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د راپور تر شریکولو وروسته د دې راپور پایلې د دوشنبه په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره شریکې کړې. په زندانونو کې د څېړنې د حکومتي پلاوي رئیس او د اساسي قانون پر عملي کولو د څارنې کمیسیون مرستیال قدر عدالت خو وایي چې زندانیان د نیولو او تحقیقات پر وخت شکنجه سوي او ناوړه چلند ورسره سوي.
مجموعي اشخاصي کې با ایشان مصاحبه صورت گرفت جمعاً به 284 نفر میرسد.
په مجموعي ډول له 204 اتیا کسانو سره مرکه شوي. له دې جمله 1300 کسانو د شکنجه ادعا کړي. د دوی د ادعا ولمخ دغه شکنجه تر ډیره د نیولو پر وخت او ډیر کم د تحقیقات پر وخت ورکول کیږي. په نتیجه کې هغه کسان چې د شکنجه ادعا یې کړي 0.88% سیگی
88%
یا نمای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د رواني لمرز میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان په زندانونو کې زندانیان په 14 ډول سیستماتیک ډول شکنجه کیږي او همدارنګه په جنسي تیری او مرګ وشل کیږي. خو په زندانونو کې د څېړنې حکومتي پلاوی وایي چې د څېړنې پر وخت هیڅ ډول سیستماتیک شکنجه او د جنسي تیری مثالونه نه دي پیدا کړي. د دې پلاوی څېړنې همدارنګه شي له هغو زندانیانو سره چې خبرې سوي په اصل کې شپږ شپږ کسان مدافع وکیلان نه لري. د پلاوی مشر هم رنګ په زندانونو کې د بندیانو د ناوړه روغتیاي حالت د هغوی د دوسیو پر وخت نه چیرلو او په زندانونو کې تر خپل وخت ډیر ساتلو یادونه کوي. شاغلي عدالت خو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې له زندانیانو سره ناوړه چلند کوونکي دي په جدي ډول وڅاري.
به اداره محترم لوی سرنوالي وظیفه سپارده شوه کې یافته های هیئت
د لوی سرنوالی محترم ادارې ته د دند وسپارل شي چې د څېړنې د کمیسیون لخوا موندل شوی حقایق چې په دې راپور کې راټول شوی د زندانونو د قانون د 150 ماده سره سم دي هغه و چېلی او د شکنجه عاملین د تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي په دې خاطر چې پر اټلونکو کې هیڅ تورانه او مجرم شکنجه نشي
در آینده تحت شکنجه قرار نگیرد.
د بندیانو د دوسیو پر وخت چېرل روغتیاي حالت ته پام کول او د کورونی چارو وزارت او ملي امنیت د ریاست د هغو کسانو د ورته ولوړول چې له زندانیانو څیرنې کوي د پلاوی نوري مهمه سپارښتنه وي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه ویل تر هغو پرې چې د زندانیانو د شکنجه ستونزې حل شوي نه وي دوی به هغو مشخصو زندانونو او توقیف ځایونو ته زندانیان ونه سپاري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د شکنجه یادونه پکښه شوی. د افغان زندانیانو په اړه د اندېښنې داسې وخت څرګندېږي چې ټاکل شوی ډېر ژر افغان حکومت له امریکایي ځواکونو نو څخه د پګرام زدن ټول مسولیت واخلې.
تاسو مشال ریډیو ته وګي. په کالجونو او یونیورسيټو کې د زده کوونکو تنظیمونه مثبت او تعمیري کارونو لپاره جوړیږي چې د خپلو ادارو نه بهر هم د ټولنې د اصلاح لپاره کار کوي. پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن موجوده حالاتو د پښتنې ټولنې مسلو ته په کتو سره دا نتیجه راایستلې ده چې دا هر سبه د تعلیم د لارې سميږي. دا راځي د تعلیم د پرمختګ لپاره یو کمپاین هم شروع کړي چې په اړه یې زموږ همکار منور شاه تاسو تفصیل درکوي.
ځوان کول چې د روحانه سباون امید وي ک د خپل نن مسلو ته په کتو سره د راتلونکو وخت لپاره تیاری وکړي او د ټولنې د اصلاح لپاره ګامونه پورته کړي نو نه یوازې خپل بلکې د ټول قام مستقبل هم روحانه کولای شي. د ټولنې د پرمختګ یوازنی وسیله تعلیم دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د زده کوونکو تنظیم پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د لړکی یو پروګرام شروع کړی چې په اړه یې د زون په کچه د یاد تنظیم یو ځوان مشر کبیر افغان مشال ریډیو ته ویل.
آداب کم د تعلیمی کمپاین دی موږ د خپل کام کم را روان نسل دی را روان بچی دی هغه په تعلیم منور کو او دغه د فار موږ دایس کمپاین وکو چې واقعتن ولس کې یو احساس پیدا شي شعور پیدا شي نو دغه د فار سش کال موږ بیا لسم فروری سے تر لسم مارچ پوری پٹول اجنبی پشتونخوا کی سدا تقریباً دول ضلع دی او ډیر لری پرتی سیمی دی او د ډیر ډیر غنا آبادی د پردی کې موږ هر بچی په سکول کې هر استاد په کلاس کې او هر کلی کې سکول غواړم تر دې عنوان لاندې د دې ناری لاندې موږ یو تعلیمی کمپاین پیل کړی دی
چونکه پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د یو ملت پال سیاسي ګوند برخه ده آیا د دې کمپاین په لړ کې به د بدلو ګوندونو یا قومونو خلکو لپاره هم د کمپاین تر سره کیږي کسانګه په دې پښتنه د یاد سازمان د کوټ ځلې معاون سیکرټر علم خان یوسف زئی وای
دا کمپاین منګه چې د پښتنو د ټول پښتنو د پاره کو کاغه په جمعیت کې ده کاغه په نېشنل پارټي کې ده کاغه په نور ګوندونو کې ده چې پاره ګوند کې ده اوس منګه مقصد دا نه دی چې دا خلک چې موږ په سیاسي دا تعلیمی کمپاین وکړو نو خلک اوس موږ سره په تنظیم کې شامل شي منګه وایو منګه یوازینی هدف دا دی چې منګه په پښتنه معاشره کې چې شعور پیدا کړو بیداری به راولو
نوموړی زیاتوي په پښتون میشته سیمو کې چې هر څوک ژوند کوي حقیقت د هر قوم یا هر مذهب سره تعلق لري دوی به ورته د تعلیم د ترلاسه کولو لپاره د بیدارۍ پیغام رسوي په پښتنو کې په عامه توګه د تعلیم شرح ډېر ښکته ده خو په خاص توګه د جنکو تعلیم پکې د نشت برابر دی دا چې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په دې کمپاین کې د اړخته څومره پام کیږي په کوټه یونیورسيټي کې د یاد تنظیم د جنکو د سانګې مشرې ملاله په دې حق لویل پښتني جنکې د کمپاین کې د هلکانو سره قدم په قدم روان دي نو موږ خپل سیمه کې د تعلیم په لاره کې د خندونو په اړه وویل
زچ په کمی کلی کې وسم د دکې سرکاري سکول نشته دته د مش د کنوینس د وجه ډیر خلک د کنوینس پرابلم د وجه پاتې د تعلیم سره ورته د نږدې سکول نشته په سکولان سره هم البته ټیچران استادان نه راځي د استادان څخه د هیله لرو د ځمش خواست چې راځي خپل حاضری ورکي د تنخوا چې تاسو خو د تاسو مفتي ماخي دی دا نه تاسو خپل خواري او بس که تاسو خواري او بس نو سبب د ځمش پښتني مشر ډیر په اسانۍ مختلف
هر ماشوم په سکول کې هر استاد په کلاس کې او هر کلی کې سکول غواړو په دې ناره پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تعلیم د پرمختګ کمپاین شروع کړي هوټلن پوهان وایي دا به هله په خپل اهداف تر لاسه کولو کې بریالي کیږي چې ولس هم د خپل نوي نسل د تعلیم لپاره خپل ځموارۍ تر سره کړي او دوی سره مرستې وکړي
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیر سخت را وایي ډیر هر څه ته
یو څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:00 بجې اوریدلای شي
د خوست غلام خان بندر د جوړولو دوه پروژې د 15 میلیون ډالرو په ارزښت پیل شوې دي د نوموړو تاسیساتو پروژې چې په پړاویز ډبل پلکیږي ډېر زربا په نوموړي سیمه کې د یو شمیر نورو پروژو کارونه هم پیل شي هغه مراسم چې د پروژو د پیل په مقصد د غلام خان په سیمه کې جوړ شوې وو د خوست چارواکو وویل چې په دغه کې با سلګونو ځای ځوانانو ته هم د کار او سوره زمینی برابر شي په دې اړه د خوست نه نجیب الله الوخیل ورو
د غلام خان بندر د سرحدي ګمرک او کمیساری تاسوت شي په 1200 جریب ازمکه کې په اساسي او معیاري بڼه جوړیږي ټول په پر 8.5 میلیون ډالر ولګول شي چې د امریکا متحده ایالاتونو یې مالی لګښت پر غاړه اخیسته خو چارې به په پړاویز ډول پر مخ ځي چې لمړنۍ دوه پروژې د مهال د 15 میلیون ډالر په ارزښت پیل شوي او د یو کال په موده کې به بشپړ شي خوستوري عبدالجبار نیمه په غلام خان سیمه کې د یادو پروژو د کارونو د پیل په مراسمو کې وویل چې نوموړی بندر د هیواد د نورو ترانزیت ځکه بندرونو په شان اقتصادي ارزښت لري او د هیله څرګندکړه چې غلام خان بندر به د افغانستان په ټولنیز پرمختیا او اقتصادي بسیاتوب کې اغیزمن تمام شي
په اقتصادي لحاظ سره د دې ګمرک او د تاسات جوړیدل همدغه سي د سرحدي لوار کمیساری جوړیدل زموږ د ګمرک په وایده کې ډېر اضافه راسي بهتري براسي او دلته په دغه تعمیر جوړول کې به سلهاو ځوانانو ته بدل کار پیدا سي.
خوست والی وویل چې د غلام خان بندر د لارې د ترانزیت او نورو تاسیساتو د پروژو کارونه چې پکې نوري ودانۍ پلونه او تر خوست ښار پورې 2.5 کیلومتره سړک هم شامل ده ژر پیل شي. د ګربز یوتن قوبی مشر شیر احمد وویل چې غلام خان بندر د هیواد نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته نږدې دی او ممکن په دې لحاظ ډېر سوداګر خپل مالونه له دې لارې ولېږدوي.
د ګربز خو هر ګاز چې دی هر اولش چې دغه ډېره قیمتي شي، بلکې ټول افغانستان په داسې رزکه چې دغه یار په دانیره بندرین نه درې سو شپږ کیلومتر لاندې د کوبل ته او په کوبل کې په افغانستان کې په هر ځای ته په کم قیمت سره ویل لري بور رسیږي ان شاء الله دا ډیره ګټوره ته مش.
د ګربز ولسوال محمد اکبر زدران ویل کلی وی خو د نوموړو تاسیساتو جوړول به د سوداګرۍ په ود او د سیمې په امنیت کې ګټور تمام شي. بل لوري ته دوی غواړي په غلام خان بندر کې او داسې ګډ سرحدي بازار جوړ کړي چې د پوري د دواړو غاړو خلک به په آزادانه توګه ورڅخه ګټه پورته کوي.
ان شاء الله زه د پلان لرم چې سرحدي مشترک بازار د پاکستان سره یو ځای جوړ کړي چې پاکستانی مالونه دلته راځي او افغاني مالونه دلته راځي او دا خلک په آزاد سره پاکستان خلک دلته سودا کوي او افغانستان خلک هم دلته سودا کوي.
یاد دی وی چې د خوست خلکو په تیرې ولسیزه کې په پرلپسې توګه د غلام خان بندر د ترانزیت غوښتنه کړې. خود مرکزی حکومت د پرلپسې ژمنو سره سره هم د نوموړي بندر د ترانزیت او د پاکستان د قونسلګری د جوړېدو کار نه دی عملي شوی.
مشال ریډیو ته وګی راځیو بل رپورت ته. د پښتو وتلې هنرمند ازرشاد علي د اتسل وختو کالو په عمر کې ل 2.5 کاله ناروغي ورستو په حق رسیدلې چې 13 ورځ په رزړو هشنګر کې خاورو ته وسپارل شو. هغه د په 1915 پېتم کې زیږیدلې وو. لګوالی د موسیقي سره مینه او علاقه لرله. دوی په سلګونه غزلونه، محلي سندرې او زړپوري نظمونه د موسیقي په خوږو سرونو کې پختون ولستا پرزو کړی دی. د زرشاد علي په ژوند او هنري سفر د دوه خو هنرمندان او لیکوالان د مشال ریډیو سره غږیدلی چې د اصرار اتل په دې رپورت کې تفصیل اورو چې د هغه په یوه سندر په لیږي.
دا زړه راخون کې غږ د وتلي هنرمند زرشاد علي دی. څوک چې د اتسل وختو کالو په عمر کې لدې پانی دنیا څخه وکوچېدو او 13 ورځ په خپل پلرني کلی رزړو اشنغر کې خاورو ته وسپارل شو. زرشاد علي په کال 1915 پېتم کې زیږیدل او سم له ماشومتوبه د پښتو موسیقي سره مینه او علاقه لرله. د سل کبل چنن د زرشاد علي شمیره په تکړه هنرمندانو کې کولې شي. زرشاد علي په خپل ځانګړي انداز او خشیر ویلو دوړو خوسیمو کې ډېر په جنګلي پیدا کړي وو. د پښتو ژبې تکړه هنرمندان او لیکوال د زرشاد علي په هنري ژوند او استاذي د مشال ریډیو سره غږیدلی چې پکې هم تکړه موسیقار او د دد ترزوی سنتوش دی چې د دوی د هنري زده کړې او کورنی ژوند حال داسې تذکره کوي.
سلوې خلک چې هغه د فن شروع کړو د نن انزل سلام مخکې هغه سره خپل باندې ګرځیدلې ما ډیر پروګرامونو کې هغه رونه چې کندینو یو پلاتنیا دی یو خبر بشر ډیر نه پاتې شو. د ونیم کال شو د کین شروع دی هغه څه مسلې راغلي او غاخونو
درزړو سیدونکو لیکوال او جرنالیست امجد علي خادم مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د ښه شاعرانو په کلامونو ویلو زرشاد علي پوها او لست طبقه اوریدو او خوخو.
زرشاد علي اشنغری هغه نغان اشنغری وی شو احمد ګور صاحب هغه شاګرد او شل کلمه کې هغه تشکر اخی واغه پروګرام کې زه په خپل موجود هم ناسو مسره هغه تعلیم او حکم او هغه پورنوم پیدا په پښتو باندې پیدا هغه د خوشحال بابا کلام ویلي رحمان بابا کلام ویلی دا غنی خان بابا دا غدا کلام ډیر نمونه ویلی دا اجمل خټک بابا دا رحمت شاه صاحب سے ډاکټر محمد اعظم اعظم سے کرام الله ګران سے سیفورمان سلیم سے کلام ویلی زرشاد علی شنغریم چې دین انسانانو سره به کچ زیات مینا واخلا انسان دوستي او انسانیت په جذبه باندې هنر او فن لږه ور کړی و.
د زرشاد علی استاد او د پښتو وتلې هنرمند احمد ګل مشال ریډیو توای چې زرشاد علی د موسیقۍ په پن پوهو.
زرشاد علی په بل
دا نشي نو بدا یو درشا دلیو عمر دې چې شکرانو دا غو مقام سخت دې سو به جوړ نکي شنور پر درشا دې دې دوه سکی دا سکی ذکر و چې صحیح طریقې سره یاد کړي او بل ما سره ډیره خوایي کړي ولی چې استاد ما
ځوان او وتلې هنرمند کرن خان مشال ریډیو ته وی چې د درشا دلی د موسیقي جوړ کړي ترزونه ډیرو لوی هنرمندانو د نوې موسیقي سره خپل کړي دي
دا دا چې هنرمند چې معالي موسیقي دې کومه ولسی موسیقي ځندې ساتلې و خپل لاسره زړه کې ډیر زیات نه بلکې په ټول صبح کې ډیر زیات نه دومره خاره کمپوزونه کړي دي چې هغه خو د کلی یو ساده سره او خو دې وبښي هغه کمپوزونه چې بده نورو هنرمندانو اوري د نوو په دې خبر کې په خپل موسیقي کې ریکارډ کړ
زرشاد علي به د خپل زلمو سندرغاړو سره ډیر مینه لرله دا خبره مشال ریډیو سره د افغانستان تکړه هنرمند بریالي سمدی کولی
یو خو هنرمند او دغه انتخاب ډیر خو غنی خان دې ډیر ویلې یو کشر سندرغاړې کتون ډیر مینه به ورکو ډیر یو مینه نه سره یو زلم من سردریاب کې ورسره کتلې یو پی ټی وی کې د شوکت علي سے پروګرام دې کې زرشاد علي دا نو سندرغاړې یو پچی نو دې چې یو شوري د غنی بابا ویلې او بل شي ویلې او بیا شوکت سے باواز کو چې د بلم د غنی بابا وایا چې ساده خو نه مزه کوي
خدای بخله زرشاد علي تر څولې ختوکالو د پښتو موسیقي سره تړلې پاتې شوی او په دغه دومره موده کې په زرګونو غزلې محلي سندرې او نور ډېر زړپورې نظمونه د موسیقي په خوږو سرونو کې پښتون ولستا پرزو کړی دي اسرار تل مشال رادیو پېښور
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.